السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شوې صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللی څو له 2003 کال راهیسې د شوي جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
در این سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیواله محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلی بند تر لوېدو وروسته د کندهار خلک او چارواکي اندېښمن دي.
تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه همدغه بنده څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مرکړي به دغه بند ته کوم زیان ورسېږي، دا به زموږ پر پستونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري.
ننګرهارۍ مېرمنې د بهرنیانو تر وتلو وروسته د لاسته راوړنو خوندیتوب اندېښمنې کړي.
د نړیوال نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړي د خود حقوق د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکاري په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د هر څه تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یون ستلتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنا نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هیواد کې پیل شي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی آسټین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالیه وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د رسنیو پر ضد تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبې په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت روسا کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکز پل عالم کې دا نښته د چهارشنبې په ماښام وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدي په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د بیلاروس د اپوزیشن مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا تخانوفسکایا چې پرون د می په شپږمه د امریکا د کانګرس استمایه غونډې ته وینا کوله، همدارس پر واشنگتن غږ وکړ چې په بیلاروس کې د روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګټ شي. میرمن تخانوفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي، همدارس ویل متحد ایالات باید د لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغه په خپل هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس یې وغوښتل چې په بیلاروس کې د مدني ټولنې، خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سویتلانا تخانوفسکایا ادعا کوي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي او د اپوزیشن فعالان د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړي دي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوې دي. د عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوې. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پرون د ریو د جنیرو په یو بیوزله سیمه کې شوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړې، د مخدره موادو په قاچاق، شکو، قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د ډیډلې غړي سیمه ته د پوزي گاډو لرسېدو سره سم د بامونو لارې تختی. د برازیل پولیسو ای په وژل شوو کسانو کې د ډیډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لکتر لګه لس مشکوک کسان نیولې ام دي. په دوبی کې د پرتمنو ودانیو بیل وړي شوې، ځکه پر مختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبال محدودیتونو د تیښتې لپاره دې ښار ته ځي. د دوبی د لوکسو ودانیو بیې پخوا تر دې رالوېدلې وې. خو روان 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د هغو بیې د تیر کال د لومړۍ روبې په پرتله په سلو کې 230 لوړې شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې سل او په مارچ کې څلورې تا کورونه چې د هر یوې بیه 2.1 میلیون ډالره وخرچ شوي. په داسې حال کې چې په ټول 2020 کال کې یوازې 450 کورونه معامله شوي وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوي جمعیره ټاپو کې دي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندي کړي. خبرونه مو اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد هنیف اتمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څیړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د څیړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوال او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څیړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولای شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تیره شپه ازادي راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
در این سفر پترس که به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمه ته د افغانستان د اسلامی جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمه ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو نړیوال محکمه سره د هیواد د عدلی او قضایی بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د چنګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د چړنې او پراتلونکي کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپل اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دی ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواو لخوا د جنگي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالي فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی یې بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لری کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لری شول.
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک تر ګوتو کړي. ښاغلی خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي رادیو د تاجکستان د څنګې سره ځانګړی مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواو وغوښتل چې سوله ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي رادیو د تاجکستان د برخي خبريال ملا رجب یوسفي د دغه ځانګړي مرکې په جریان کې له ښاغلی خلیلزاد پوښتنه کړې چې د انتقالی حکومت پیشنهاد یې څنګه کړی او ځکه ډیر خبرګونونه پارولې دي.
اول خو پیشنهادی کې ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنی د طالبانو لوري او د افغانستان لوري، وهڅو او متوجه کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمختلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه پیل شوه. خبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو خبرګون ترلاسه شو. نږدې دیرش پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه دیرشو پلانونو نږدې دوو پلانونو ته رسیدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپل ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې دوو پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه و چې هغه څه دی لاسلیک شي چې موږ وړاندیز کړي، نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا و چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من
حقیقت چی موگی وراندیس کرده و بیا هم وایم چی کم نوی چه ندی چی پا ورستی سفر که ما کم نوی وراندیس کرده بی دا دو سو اونه یومخ که وراندیس ده یا و حقا دا و چی سولی تا درسی دول پارا باید لمره دا دوار و لور و ترمنس پا کلی پرنسیپونو خوک کلبوشی او مگ دراتون که لپارا لدی اصول و یو شمیری حل تا درش کلی و پا دی پرنسیپونو که لحقو بحثونو چی تر دی مخ که دا طالبان و نور افغانان و ترمنس بحثونو پریشه بی مثلا حقا بحثی مرلس چی تیر کال پا دوها که شبه و لحقی مو استفاده کلی و او دوهم مو پا اساساتو یا عمومی پرنسیپونو که دا انتقال دا دوری وړاندیز کړی و چې و انتقالی یا دا دوارو خواه و ترمنز مشارکتی حکومت و دریم مسئله دائمی او عمومی وربند و
قسمت سوم مسئله آتش بست دائمی و کلی بود
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږو. خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هممهاله طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند د دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
اصل اون تویت بحث برانگیز چی بود؟
در این شکه نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دی که شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ د هیواد ته د سولې د راوستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. یعنی دا سینه و چې افغانستان آرام او جنگ نه وو او موږ راغلی یو له طالبانو سره ناسیو. نه دا سینه ده، دا جګړه ده او هدف د جګړې ختمولو چې موږ له طالبانو سره کیناستو، ځکه په دې ټول یو وخت لدی چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لارې سیاسي موافقې او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و. نو طبعا دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما عین کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تا چمتو نخ کاری پداسی و وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند و اینت سده
فتح هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پرېکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعا د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنگ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دي، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو واورېدې. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې سره مرکه کړې وه. د طالبانو سره د سولې د خبرو همدارنګ د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونې درلودې چې تاسو واورېدې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
ورزو کندهار ته د وسټوالو طالبانو له خوا د کندهار د دالې بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونۍ جګړو وروسته په داسې حال کې د دالې بند په بشپړه توګه د وسټوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوی و درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دالې بند ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستي سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلې بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 اتیا میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټول شکیل غاړي خپل مسولیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولی کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر 50% پورې ټول ځمکې، باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه به دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم ځان ونه وړي حتی نږدې د غزمور د والهاوس انجنیری تاسیسات ته څیرمه باید چې نن نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلې بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه ده وطن خلک دي د شکایت به ونه کړي وم بیا هم نه ویل کېږي که وکړي خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه لاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي وم بیا کورونه وم بیا باغونه وم بیا بخشې ټوله شان ته منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته نو په دوبي خو به نهشته ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي د منځه وځي نو ګرده دغه مشکلات دي دغه ستونزې دي ګر کندهار سره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلې بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی دی باید طالبان د دې بند سره هېڅ کوم مقاومت نه ښکاره هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي طالبان هم باید رایله که څه د طالبان په لاس کې څه د حکومت په لاس کې مشکل نهشته ورور او کچیر دا د جې باندې لارې دا اوبر انې چې پر دې خوا باندې د ارغنداب پر خوا باندې خلک ډېر ډېر ستونزمن کیږي واغونه یو چیز ورور کښتونه یو چیز دلته خلک ورور د تکلیف او د مشکلات سره مخ کیږي. بیا ډېر ځپلې دا وس چیر جنگونه په ارغنداب کې دا ستړي دي چې د ماشام په ډوډۍ پر یاري اند یې باغونه ولار دي وسبا وسبا د انار وصول دي چې دا وبني ورور خلک د فقر سره مجبور کیږي مجبور ځانواله فقر ته
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلې بند د تخریب اړه اندیشنه شي چې دوی ونی مخکي د دغه بند یوازنې لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعا او د دهلې د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. تر دې مخکي د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلې بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوي میاشتې په ورستي ونی کې پیل شي. د کندهار هاروالی روح الله خانزاده درې ونی مخکي د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلې بند د استملاک ستونزه حل شوه او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسیدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دهلې پروژې د عملن چارې وروسته د دوو برخو د وس عملن چارې پیل شي چې هغه یو بحث په ځریات پرې اړه لري یو بحث په بیاری پرې اړه او خصوصا د دالې د بند وروالي چې دي هغه عملا چارې استملاک ته دي. ما تاسو ته مخکې وویل چې د استملاک لړۍ یې ډېره پراخه وه خلکو خنډونه پکې اچوله. ما د قومي مشرانو سره لیدلي دي انشاءالله چې د استملاک په مسایل شروع شي چارې به ژر تر ژره پیل شي.
چارواکي وایي د دهلې بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول د کرنې د کانالونو ترمیم د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 340 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصرې واوري.
ډیفنس پوسټ خبرونه د طالبانو له لوري د دهلې د بند نیولو په اړه مطلب خبر کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې وروسته له څو میاشتو سختو جګړو ونیو. د دهلې بند نږدې 10 کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی. 2 کال مخکې د آسیا پراختیا بانک د بندې وی برخې د پراختیا لپاره د نږدې 3.5 میلیونه ډالر مرستو ژمنه وکړه. دا بند د کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهنې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی. ډیفنس پوسټ لیکي د دهلې بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغانستان د خپلو پاتې ځواکونو په وتلو لاس پورې کړ. ورسپانې د کندهار د اوبو د څنګه د رئیس توریالي محبوبي هغه خبرې هم راخیستې دي چې فرانس پریس اژانس ته ویلې دي چې طالبانو په وروستیو کې د دهلې بند کارکوونکو ته خبرداری ورکړی وو چې له کاره لاس واخلي. طالبانو تیر میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلې د بند پلاره پروت دی په بمونو والوساوه او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دهلې بند شاوخوا په نورو ولسوالیو کې او بیا وروسته په خپل ارغنداب کې سختې جګړې پیل شوې خو تیر میاشت حکومت ډاډ څرګند کړ چې دا سیمه یې تصفیه کړې ده. در بریدی سوی بل خبرونه گارډین بیا د افغانستان رسنیو ته د غوښونو د زیاتې دوه مسله چیرلې ده. د ورسمانې په باور پولیسکونو خبريالان د دې غوښونو لامل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خوندي ځایونو تتللې دي او یو شمېر خبريالانو د غهواد پرې شېرې. گارډین لیکي په ځینو شهرونو کې د خبريالانو لپاره خوندي ځایونه جوړ شوي دي او د هدفي غوښونو د مخنیوي لپاره هغوی ته د ساتونکو وړاندې شوې ده. ورسپانه سرګندوی چې تیر کال 122 خبريالانو وویل چې دوی ته مخامخ ګواښ شوی دی او په روسش کال د وړم کال په پرتله خبريالانو ته شپږ ویشت په سلو کې ګواښونه زیات شول. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې د رسنیو تر دېرش ډېر کارکوونکي وژل شوي دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې دوی د ګواښونو په دې چاپېریال کې د بیان ازادۍ ته اندېښمن دي. دا اندیشنی یو شمیر رسنیو پرون وروسته تر دې یو ځل بیا څرګند کړي چې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمیر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکونکو په غاړه وي. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا لس زره کارکونکي شته چې 40% یې مېرمنې دي.
اروپای ټولنې د دایمي همکاري په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړه. د دې مهم تړون هدف د اروپای ټولنې په قلمرو کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت د اسانتیا برابرول دي. په ډېر تفصیل په دغه راپور کې
اروپای ټولنې پرون د مې په شپږمه د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکاري د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروې ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچې په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپای ټولنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربه به له دې پروژې سره چې مشري یې د هالند په غاړه ده مرسته وکړي څو په اروپای ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوي پیوړی کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپای ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناتو غیر اروپایي متحدان د اروپای ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
ناتو needs to stay vigilant.
ناتو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات لنجدې وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له ورستي کډکېت څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشت دي.
د دایمي همکاري تشکیلاتي تړون د اروپای ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکی پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترنګلی شوی وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل خاورې زمیمه کړه. اروپای ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کال لخپلې ګډې بودیجې څخه شاوخوا 1.2 میلیارد یورو ځنګړی کړی دی. امریکا او د ناتو نورو غړو د اروپا په ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړی څو د پخواني شوروي اتحاد دریو جمهوریتونو استونیا، لاتویا، لیتوانیا او همداراس پولند ته ډاډ ورکړي چې د روسیې د برید په صورت کې به دفاع وشي. په لاتویا کې د ناتو د پوځي ځواکونو مشري کاناډا کوي او ناروې چې په اروپای ټولنه کې غړیتوب نه لري هم هلته ښکیل ده. د روسیې او ناتو په اړیکو کې د روان کړکېچ په دوام پرون د مې په شپږمه استونیا ادعا وکړه چې یو روسي الوتکې هوایي حریم ته ننوتلې ده او د مسکو پر ضد اعتراض وکړ، خو مسکو په جواب کې دا ادعا رد کړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزول لاندو خبرونه ته په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالیه وزارت د مطبوعاتو د امیر او د تلو نیوز د پخوانی ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنی قمندان سارمان عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي او په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بې لوړې شوي، ځکه له پرمختللو هیوادو ځینې شتمن خلک د کرونا وبا له محدودیتونو د تیښتې لپاره د ښار ته ځي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس راځو دوی مینیمای ته پیل په یو راپور کې چې لنګرار راغلی دی. د لنګرار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. په دې اړه راپور واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه خبریږي. نیمه نړۍ او کور کلی.
تورپیکی اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې دې له ټولو خواوو په خزمانتونه واخلي. تورپیکی وایي هیڅ خزه دې تلیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانی او حالات سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قوا د افغانستان نه وزي، نو ټول نارینه او خزینه په دې تشویش دي چې خدای نه خاصه دغه د خزه قرباني یا لاسره وړنې چې خويند دومره مبارزه وکړه، زحمتونه یې وسیله کوشش وکړه، خپل ځانونه قربان کړ، ډیره خويند زمګا وس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته. نو مونږ به د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه ماهیدی چې امضا کړی د خود د حقوق د لاسرارو لکه دا غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خويند د لاسرارونی په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیرا رفی وای سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره ای افغان کښاله لا روانه ده او په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هیواده وزي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپل منځي ناستې پاستې نتیجه ورنکړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوه کې سره چې پاغې کې سوله من سره نشي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې راسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي، علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې میرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه استل پیل کړي او ویلي دي چې در روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنۍ ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړل کې و برخه ده چې دواړو لورو د 2000 شلم کال د فبروري 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان خزو ته د دوی د لاستراوړو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرګچی پلاوی بیا خزو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړي، خو د ننګرهار میشتو مېرمنو په باور دا هر څه حل تکې دی شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسولان بیا هیلمندي چې د خزو لاستراوړنې لکه زده کړې او لکوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او خزي باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت د جندر کارپوها پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل افغان مېرمنې باید هیڅ کله وسنۍ وخت تیر وختونو سره پرتل نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندي کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه د خصوص سره ولې مونږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتل نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. کچېری هغه ورونم راسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي خپل هیواد کې میشت سي خزي بلا پرمختګ کې لا به وده وو.
د ننګرهار د جندر کارپوها پښتنه نبی په داسې حال کې مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې هم دا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې خزي چې په دندو بوختې وي یا خپل کارونو پر شاشوي او یا کورونو په خپل چارو بوخت دي. د یادونی ورده چې په تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې نه خزینه چې څلوري خبريالانې، یو ډاکټره، درې واکسیناتورانې او یو پولیسو وژل شوی دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو د میراث حق دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخي د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي. په دې خبرونه کې مخ په هغه میراث یشتمنی خبرې کوو چې د فلار یا نکنه اولادونو او لمسیانو تور پاتې وي. په دې یشتمنی کې ټول د شرایطو سره سم نارینه او خزینه لمسیان شرعي او قانوني حق لري، خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي؟
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي خپل حقونو به خبر دي.
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث نه محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري.
هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلی او قضایي تعقیب باندې راځي.
خزي د میراث او د نورو حقونو نه محرومول په ټولنه ته اغیز لري او د مخنیوي لارې چارې کومې دي.
ډېر مبارزه ارتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ارتیا ده چې دا مسائل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستان لري کړی.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
میراث غوښتنه ډېر لري خبره ده. بیا په تیر زمرږ تاسو د خزي لپاره زمرږ خزینه کچیر په کور ته یو عادي شی غوښتنه وو کې هم دوی تر تاکید لاندې راځي. نو چیرته دوی دومره غټه غوښتنه زما په نظر ما خپل ډېرې د سویرون کې نه چیزې په دې وینم چې مسلمان کول چې خپل غوښتنه یا هم کوم څه چې واړم زه حاصل کړم. که پر رضایت تک وګورو نه سم کوله چې له زور کار واخلم بیا نه امکان لري. او د میراث خبره نو نیور کوي ډېرې کورنۍ نه ورکوي. مثلا موږ خپل کورنۍ د ما اما چې میراث واخیست مسیحانو جواب ورکړ نو یې سره خپاس ولا او ټول مری سره پند کړله. نو دا یې موږ ته یو ثبوت ده د حق نه تر سره کړی.
دا د څلورو ورونو خور عادله و چې د افغاني دود لمخې خپل د میراث حق نه دی اخیستی. که څه هم زیاته ارتیا ورته لري، عادله تا ورته شکریا هم نه غواړي ل خپل ورونو د میراث حق واخلي. شکریا وایي هیڅ کله به د خپل ورونو د میراث حق و نه خلی ځکه چې نه غواړي ل کورنۍ سره اړیکې پریشي. هغه زیاته وی
هغه انجونی چې واړي د خپل ورونو
پلار او کورنۍ سره اړیکې شی ولري او څه میراث ناخلي. کچېری هر څومره اړتیا هم ولري خو بیا هم میراث ناخلي، اته دا موضوع په خوله ناخلي. زه یو انجینیر یم، لوستې انجلۍ یم، خو بیا هم دغه بد فرهنګ، دغه بد پدیده، ناوړه دودونه د لاسه ما خپل میراث چې هغه زما قانوني او شریع حق دی نه مې دی اخیستی. په دې خاطر چې زما اړیکې زما د کورنۍ سره خرابې نسي، د دې غوښتنه نه کوم هیڅکله هم.
خو یو شمیر افغان ښځو بیا دغه افغاني دود مات کړی او خپل د میراث حق له خپل ورونو نه اخیستی دی. مکی خادم هم یو له هغو میرمنو څخه ده چې د افغاني دود خلاف یې خپل حق اخیستی دی. هغه په دې اړه وایي،
خپل برخه مې واخیستله، بعد هغې نه چې زمونږ پلار وفات شي، خدای دې وبخښي، کلونه کلونه بعد مو واخیسته، او ټولو خویندو واخیسته، ورونو واخیسته، چیرته ښه حصه ورسېده او چیرته بده حصه ورسېده، ټولو خویندو ته هم دغسې یو چلو شو. خفګان طبعا خفګان راغلی، او چې ته خو ښځه یو، ته جلۍ یو، ته خو جنکی نه، تاسو حق نه ورکوې، او تاسو ودونه کړي دي، فلانی دی، بستانی دی، مال والا هغسې خبره نه ده. چا سره خبرې کوم؟ نه، ما دواړه ورونه خپل د ژوند نه ویستلي دي، نه زه ورسره خبرې نه کوم.
په افغانستان کې له پخوا راهیسې یو شمېر دودونه شته چې تر ډیره د ښځو د حقونو د له منځه وړلو لاملونه دي. دغه دودونه او باورونه د اسلامي شریعت او د افغانستان له نافذه قوانینو سره هم اړخ نه لګوي. د دغو دودونو له ډلې یو هم د میراث له حق څخه د ښځو محرومول دي. په افغانستان کې ډیر شمېر خلک خویندې د پردي کور بولي او د میراث حق نه ورکوي. دا دود په افغانستان کې ژوره ریښه لري چې آن ځینې ښځې د پلار په شتمنۍ کې خپل ځان له ورونو سره شریکه هم نه بولي. خو ځینې نورې ښځې شته چې د خپل میراث له حق څخه خبرې دي. دوی د افغاني دود او د ورونو د خوابدۍ له ویرې خپل د میراث حق نه غواړي. د همدې خبرې د پخلي لپاره مو د خلیل سره خبرې کړې. هغه یو داسې نارینه دی چې تر ډیره افغاني دودونه پالي. د هغه په خبره کې خویندې له ورونو د میراث حق واخلي، نور نو د پلار له کوره د تل لپاره خلاص شوي.
دوی خپل هغه ته ګوري، عزت ته ګوري. که یو ریګه واخیسته، هغه خو بیا د پلان له کوره خلاص شو. میراث په جواز هغه دې ختمه شو. ها کې واخیسته دې ختمه شو، مړی خلاص، ژوندی خلاص، پیښ هر شی خلاص. وا که خو نه ته چې واخلي، ولې واخلي؟ یو ورور به په ورور به غریب وسه به نه لري، همدغه منځ کې د بروت هغه به بیا یا راجګی کې میړه به راجګی یا به بل څوک راجګی چې ته حق دې واخلي.
د افغانستان په مدني قوانینو کې د ښځو د میراث حق محفوظ دی او هیڅوک نشي کولای چې د ښځینه د هغې د میراث حق راوګرځوي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي، ښځو ته د میراث حق نه ورکول او هغه له میراث نه محرومول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه دی، او که څوک له ښځو د میراث حق راوګرځوي هغه د قانون له مخې غاصب بلل کیږي.
لورګانې د پلار په میراث کې حق لري، او دا حق په قرآن شریف کې ثابت ده، او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم ورنه ملاتړ شوی ده. که څوک چیرته له دې حق نه سترګې پټوي او نه یې ورکوي، دا به د جزا د کود پر بنسټ د غصب د ترنوان لاندې راځي، او هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی جرمي بڼه هم لري.
د اسلام له نظره د ښځو حق په حق ټولو شتمنیو کې ثابت دی چې ښځه ورسره په میراث کې شریکه بلل شوي. دینی عالم مولوی محمد عارف مدنی وایي، کامل مسلمان باید د اسلام اصول په پام کې ونیسي او ښځو ته باید د حقوی د میراث حق ورکړي.
الله تعالی فرمایي، یوصيكم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. دا هغه یتونه دي چې دلته الله تعالی د میراث حقونه بیان کړی دي چې د خویندو حق څومره دی او د میرمنې حق څومره دی. په ډېر صریح نصوص سره دلته د ښځو د میراث یادونه شوې ده. که یو څوک د ښځو د میراث نه منکر شي چې ښځه میراث حق نه لري، دې منکر شي چې ښځې ته په اسلام کې میراث نشته، دا مسلمان نه دی. اما که یو څوک مني چې اسلام ورته میراث حق ورکړی خو دی نه ورکوي، عملي سستی کوي، نو دا داسې انسانان فاسق او فاجر او ډېر ناقص او بیکاره مسلمانان دي. لهذا که یو څوک د کمال اسلام دعوه کوي، هغوی باید ښځو ته میراث ورکړي.
اوس به د میراث د حق په اړه د عامو افغانانو خبرې واورو او وبګورو چې څومره افغانان د ښځو د میراث په حق باندې باور لري او ملاتړ یې کوي.
د
زه احمد سوایب حسرته ما د کابل خاریو تن وسیدونکې بلار می تیر کال ټول خويندې او ټول رونه وغوختل د هر یو سهم ورته معلوم کړ او وی وای چې ورسته لدې چې زه نه يم بیا کوم ستون زره ما ستنه شو د خور هم حق دی او د ورور هم حق دی چې هغه سهم او برخه باید معلوم وي.
امین الله يم د کابل وسیدونکې يم. میراث حق دی که څه هغه خپل زوی ته وي که څه هم لور ته وي، خو هغه لور یا هغه زوی چې هغه حق شوی وي هغه ته میراث تعلق نه نیسي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خزو د میراث د حق په اړه به د خزو د فعالې مرضیه حافظي خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړې ده. اغلی حافظی ډیر شمیر افغاني کورنۍ خپل لونه او خويندو ته د فلار پښتمنۍ کې د میراث حق نه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
بدبختانه کلونو کلونو رئیس په افغانستان کې د خزو حقونه خوړل شوی دی او هغه څه چې په میراث کې د دوی حق د دوی ته ورکول کیږي او یوازینی علت د دې داده چې یو خدای چې خپل خزي له خپل حقونو به خبر دي او دوی ته همیشه د دویم جنس په سترګه کتل شوی دي، نو ځکه دوی له خپل د حقونو نه خبر نه دي او ډیر وخت مبارزه کولای نشي او غوښتلای نشي. بل دا چې موږ په ونروا کټولنه کې ژوند کوو، نو یو ته هم داده چې همیشه وخت کورنۍ یو ټول توجه نارینه او توی او کوشش دا کوي چې ټول حقونه باید نارینه او تور کړی. د نالوستی د ناپوهی د کچې ډیروالی او ناامنۍ د نرواک ټولنې اغیز د ټول حق مسایل دي چې د خزو په حقونو او یادا چې یو کورنۍ خپل لونو ته یا خويندو ته حقونه ورنکړي دای علتونه او لاملونه دي.
اغلی حفیظی، خزی د میراث نه محرومه ولی یا خزو ته د میراث حق نه ورکول دا په افغانی ټولنه کې د خزو ځای څنګه ښکارا کوي؟
خزی ته یا د دویم جنس په سترګه کتل کیږي په افغانستان کې او یا هم بدبختانه بدبختانه چې میرمنو ته د ناقص العقل نوم هم ورکول کیږي او یوازینی علت یا مغه چې مخکې هم تاسو ته ما اشاره وکړه د نالوستی د کچې ډیروالی دا چې په لرو پرتو سیمو کې مثلا پوهاوی نه ورکول کیږي خلکو ته یا خلک دې ته لاسرسی نه لري چې دغه پوهاوی خلکو ته ورکړي ترڅو خزه هم د نر په شان هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي ټولنو مثلا حکومتونو همغه حق چې نارینه لري همغه حقونه میرمنې هم لري. ولی تر ټولو مهمه مسله او تر ټولو مهم بحث دغه دی چې دغه عامه پوهاوی یا دغه پوهاوی چې په کلیو کې په لرو پرتو ولایتونو کې او د سې ځایونو کې چې آلته د آگاهی سطح ټیټه ده، کچېر دغه پوهاوی دوی ته ورکړ شي نو د دې امکان شته چې خپل خزه د مبارزه وکړي او څه چې حق ده په باندې پوه شي او خپل حقونه دا وکولای شي چې دفاع وکړي. ولی مهمه مسله دغه چې باید له امنیتي لحاظ هیواد باید سمي حالت خوي چې دغه په هواي مثلا په ډیرو لرو ځایونو کې خلکو ته ورکړل شي یا هم په غوځایونو کې چې د نالوستي کچه ډیره زیاته ده.
په پای کې قراته وایاس څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې خلک د خزو پر حقونو باور شي او ناوړه دودونه له منځه لاړ شي؟
کچره په افغانستان کې د نالوستي کچه زیاته شي، د میرمنو لپاره د زده کړو زمينه برابر شي. موږ تاسو د دې شاهد یو چې د خزو لپاره ډیر زیات فرصتونه برابر شوی دی، خو یوازې په مرکز او یو شمیر لویو خارونو کې. بدبختانه ډیر شمیر ولایتونه دي چې تر اوسه پورې هم خزو لپاره اصلا مکتب شتون نه لري، د خزو لپاره نور سهولتونه نشته، د خزو لپاره پوهاوی نه ورکول کیږي. کچېر د خزو لپاره واقعا د زده کړو زمینی برابر شي، دوی ته چانسونه زیات شي، دوی ته فرصتونه ډیر زیات برابر شي، د راجوګان لخوا، د منبرونو لخوا او د بیلابیلو نورو لارو څخه دوی ته پوهاوی ورکړل شي، زه فکر کوم چې دا ستونزه به بالاخره حل شي او یو خزه به په لو حقونو باندې خبر شي او لو خپل حقونو به دفاع وکړي شي.
دینی مینړی اوریدونکو، دا خبرونه چې د خزو د میراث حق په اړه جوړه شوې و هم دومره تربیه د خدای پامن.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کور کلی ته خرغلاست قدر من اوریدونکو آیا تاسو پر روان اختر کې چې د کورونا وایروس دریم پړاو د زیاتې دوه موجود دی د دوستانو کړه تګ راتګ کوي دا کار له کوم جدي خطرونو سره مخ دی نن په خبرونه کې هم دا موضوع سیړو چې د راپور ترڅنګ د داخله ناروغي او لایو تن متخصص سره مرکه هم لرو په پایل کې راپور ته وکشي خطر من اوریدونکو مګاو تاسو ټول د دې شاهدان یو چې کورونا وایروس ټوله نړۍ له یو شمیر ستونزو سره مخ کړي چې افغانستان هم ترې خوندې نه دی سره له دې چې په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایروس واکسین هم خلکو ته تطبیقیږي خو بیا لکه هند په ځینو کې د کورونا وایروس دریم پړاو خپل اوج ته رسیدلی دی په افغانستان کې هم یو شمیر خلک په دې وایروس اخته شوي دي او اوس چې اختر روان دی د افغانانو اختریزو دودونو او رواجونو ته په پام سره د دغه وایروس د پراخېدو اندېښنې ډېرې موجود دي. خلق دا وایروس چی دی ننیسی او وای چی اختر پا عادی او معمولی سیر ون منزی. دا زابل ولایتو سیدون که نیلا پا دی اره دا سیخه گی دلی ده.
را روان اختر ته مو پورا مادگی نیولی ده زکر چی تیر کال مونگ اختر ده کرونا لوجه سیخه ونل منزه او ساکال انشالله تیخه مادگی نیولی پا کری مرده کرده میوه مو اختر ده اختر میوه مو خیسته او چنگه چی تاسوی نیزه فیلن از غارم چی بازار ته لارفزام او اختر ته جامعه وخلم او ډیر خلک وای چې سکل اختر کې هم پړاو د کورونا راځي هم موږ الحمدلله مسلمانان یو کورونا مورنا نشته او دې اختر ته موږ ډیر په تمه ولو ان شاء الله چې خوشاله لمانځو او ټول تک اختر خوشاله اختر غواړو
بلخوا د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد ظاهر بیا بیل نظر لري دی وای چې کورنۍ باید پر روان اختر کې ډیر پام وکړي د خپلوانو کورونو ته لتګ راتګ څخه ډډه وکړي ځکه په خبره یې دا وایروس ډیر ژر له یو کس څخه بل کس ته انتقالیږي
د اختر شپې ورځې را روانې دي ما خپل هم د اختر د لپاره دومره تنظیمات کړی دي چې صرف خپل اولاد او د خپل کور د لپاره په تنظیمات نیولې دي نو نه غواړم چې د دوستانو کرا اور شما او د ټلیفون د لارې غوړم د دوی سره خپل اختر مبارک وکم او د خپل دوستانو هوادوالو څخه هم د هیله لرم چې دوی هم د دغه وایروس په مخنیوي په خاطر باندې د ټلیفون د لارې خپل د اختر مراسم تر سره کړه ځکه په ورته په وخت کې د مخسو نتیجې امیاده حتمی به مجبور یې اوغوته چای به تیاروي میوه به ورته تیاروي او هغه به ورته یې دی چې دغه لوښي او دغه ظرفونه او دغه میوه یې تانه پورته کوي او لستانه نور ملوث کیږي د دې په خاطر باندې چې د دې جلوګيري شوی وي نو هله می دا چې ارڅوک د اختر مراسم د خپل اولادو سره خپل کورونو کې خوشحالي تیر کا
دا چې ولې ځینې خلک د دې وژن کې وایروس نه ځان خوندې کولو ته جدي پام نه کوي او د دودونو او رواجونو د پاللو په قیمت یې ځان ته رابولي د کابل ښار اوسیدونکو مسعود نوري په اړه داسې غږیدلای دی
د کورونا اوله دوره او دومه دوره سپه تیر شو اوس دریمه سپه ډیر په شدت او تیزی سره روان دی تاسو وګورئ نظر کې زموږ د ګاونډي هیوادونو لکه پاکستان او هندستان ته چې هغه په تبابت کې زموږ د هیواد څخه ډیر مخکې دي زموږ اکثر افغانان ورونه او خوینې اوس هم د هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي په داسې حالت کې چې هغه د کورونا واکسین او نور تدابیر هم ډیر خلری خو بیا هم تاسو نه مابطو میلیونه خو ترغی پر زیات کسان په هندستان کې اخته شوی دي
د کورنی مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنی یوغه کوي چې باید پراتلونکو اختر کې لډیر تک را تک څخه ډډه وکړي نو موړه زیاتوي چې ری خلک کورونا جدي ونیسي نو دا کار به خلک لوی ناورین سره مخ کړي
نو دغه د کورونا دریمه صفه د افغانستان لپاره هم یو جدي ګواخ دی او دغه پیښې موږ ګورو چې په افغانستان کې هم ورورو مخ په ډیری دي او کچیرته مونږ صحیح او د ډاکټرانو هغه روغتیايي لارښوونه ته پام ونکړو نو ممکن چې دغه ویروس په افغانستان کې هم ډیر شي اوس د اختر موخه ده په افغانستان کې خو هم یو معمول دود دا چې په اختر کې دغه ځینې خلک خپل خپلوانانو کره ورځي او د اختر مبارکۍ لپاره نو زما لارښوونه او توصیه هیوادوالو ته دا ده چې له دغې تګ راتګ څخه په دې اختر کې په جدي ډول ډډه وکړي که غواړي چې له دغه ویروس څخه په امان کې پاتې شي او دغه درېمه څپه هم په افغانستان کې کنټرول شي نو هیله کوم چې له دغې تګ راتګ څخه په جدي ډول ډډه وکړي کولای شي چې د اختر مبارکي د ټلیفون لارې، واتس اپ لارې، د ټولنیزو رسنیو لارې یو بل ته د اختر مبارکي ورکړي او لدغه مسایل نه ډډه وکړي. تګ را تک نه ځکه دغه تګ را تک کولای شي چې دغه درېمې څپې ته لار هواره کړي د کورونا وایروس.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. اوریدونکو، دا چې څنګه کولای شو د اختر په ورځو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د پراخېدو ویره پکې ډیره موجوده ده، خپل ځان او ټولنه وژغورو. په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سجاد وزیر سره یو مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. څه دا ولې خلک د دې ناروغي په مقابل کې داسې خصوصا د درېمې څپې په مقابل کې بې تفاوته دي؟
نو معمولا علتونه خو زیات دي، خو زما په فکر باندې دغه درې عمده علتونه دي چې څنګه وخت کم دی او زه به په لنډو الفاظو کې تکرار کوم. یو دا دي چې د خلکو عامه پوهاوی ډېر کم دی، یا د قصدي لحاظ او یا د خپل علمیت د کمښت لحاظ او یا د جهل د لحاظ درته وایم چې اما خپل په انا باندې کلک ولاړ دي، وایي نه زه مسلمان یم او ماته دا شی نشي راتلی. او اگر که په مخ کې زمونږ غټ غټ علما او زمونږ غټ غټ دینی عالمانو مسلمانانو هغه دنیا ته ویلګل، خو لیکن دا سې دوی چونکی غلط مفهوم د دې خلکو ذهن ته غورځیدلې دی. او دریمه خبره دا چې چونکی زموږ تاسو په نړۍ کې به خصوصا په افغانستان کې د غربت کچا ډیر لوړه ده، هغه شینه چې فرض مثال که په نورو نړۍ کې د دې په مقابل کې د دولت د خوانه ورکول کیږي، لکه کوپون شو یا په کور کې کیناسل شو، قرنټین شو، هغه زموږ په دې نړۍ په دې ملک کې نشته دی. نو هر کس د دې لپاره مجبور دی چې سحر روزي او د خپل بچو لپاره یو مړی رزق پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، دا په خیر اختر روان دی او ځینې خلک وایي چې موږ اختر لمانځ ماسک اچو، اختر لمانځ تګ را تکو، یو دغه د ماسک پاچولو باندې دغه تګ را تګونه د کورونا ویروس د درېمې څپې مخنیوي کوي کني کوي؟
د سیدې چې یو مونږ دغه د هزوسیه مراد چې کوم دی په دوه ډول لرو، یو شخصي هزوسیه ده او یو اجتماعي هزوسیه ده. دا کس چې کومه خبره کړي ده چې فرض مثال که زه ماسک چوم او دیو چا کور ته ورزم، که اگر کله مریض موجود وي یا موجود نه وي او چې بیرته راوځم نو لاسونه مینځم پاک په صابون باندې او بیا خپل کور ته داخليږم، دا د شخصي هزوسیه ده، دا د بل چا لپاره د هزوسیه مراد نه دی. امکان لري چې تکم کور ته لاړ شي یا لاړ شي سوک الته د دې ناروغي او ناروغ پروت دی، هغه ټوخلی دی یا پرنجلی دی، نو په دغه وخت کې د دې هوا په قطراتو کې وایرس موجود دی. امکان د دې موجود دی چې دغه د وایرس هغه قطرات چې په هوا کې تر اوسه پورې د زوړن شکل دی، د انسان د وجود په نورو اعضاو باندې، په نورو برخو باندې وګرځي چې هغه ته په صابون باندې نشي مینځلی. نو امکان دې موجود دی چې طبيعت د کور نووزي تا خپل ماسک استعمال کړی دی، لاسونه د پاک په صابون ومینځل او بیرته د ناروغ د کور نووتی. خو کله چې خپل کور ته نووزي نو تا خپل لباس باندې په زرهاو دغه وایروسونه خپل کور ته انتقال کړو، نو دا ساده لباس نو دوباره یو بل څوک خپل د تنفسي مجرا د لارې داخلي او یا ته په خپل کې دیش داخل کې نو د ناروغي د انتقال سبب کېدی شي.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه کولای شو خصوصا په اختر کې یا په غیر نورو عادي ورځو کې څنګه کولای شو چې د کورونا د درېمې څپې مخنیوي لپاره تدابیر ونیسو؟ کوم کارونه وکړو؟ مثلا دا اوس وچه میوه مخسل کیږي کنه؟
نو دا خو د چې اول خو زه د دې خبرې کوم چې باید د اختر کې دا یو بل ته تګ را تګ مخنیوي وشي. خو دلته بعضې خلک داسې دي چې ما مخکې نه وي، مونږ داسې یوه ټولنه کې ژوند تېرو که چېرته تا د طب د نگانه خبرې وکړي نو فوراً در باندې یو ټاپه لګولی کېږي، وایي دا د اسلام نه وتلی سړی دی. که چېرته مونږ دین ولولو نو پخپله د نبي علیه الصلات وسلام حدیث دی، که چېرته تاسو وایي د جزام یو انتاني ناروغي د عینن لکه همدغه د وبا په شکل ده، وایي که تاسو داسې څوک مریض ولیدو نو تاسو داسې فرار ته وکړئ، تېښته ته وکړئ لکه د سړی چې د زمري نه تېښته. نو دغه چې د زمري نه تېښته مطلب دا دی چې د مرګ نه تېښته ده. نو که چېرته څوک په دې خبره باندې وپوهېږي چې په پلاني کور کې دغسې اعراض والایم د یو ناروغۍ موجود دي، نو اول خو هغه کس په خپله یا د هغې کورنۍ غړی باید ټولو ته دا ټلیفون وکړي چې وروره زه هم تاسو د اختر مبارکي په ټلیفون د لارې او الله مو وبخه، داسې مه کوئ چې زمونږ کور کې دغسې مریض دی، یا کېدای شي چې په راتلون کې کس کې کم یو مریض وي هغه ورته وي چې ورځ په دې شي نه خفه کېږم او الله مو وبخښه او بس دغه خوشحالي چې په خپلو منځو کې سره په کور کې ولمانځئ دا به ډېره غټه خبره وي. د دې تګ او راتګ مخنیوی وشي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د وچې میوې خبره وکړه. واقعیت خبره ده چې یو میوه دانی هلته ایښې ده او په هغې کې وچه میوه ده او هر سړی راځي په دې کې ګوتې وهي یو دوه دانې درې دانې ته اخلي او نور همداسې پاتې کېږي. نو کېدای شي دغه مخکې سړي په دې باندې ګوتې والي او دا په کورونا باندې اخته ناروغ وي خو لا تر اوسه پورې اراض او علم د دې ښکاره شوي نه. او دویمه خبره دا ده چې ما یو خبره بله ذهن کې راغله که چېرته بیا هم دا بعضې خلک د میلو او د شینو چرچو دپاره یو څه وخت پیدا کول غواړي نو که په ازاده هوا کې دوی خپلو منځو کې کینی او ټوکې ټکالي وکړي نو دا به د ټولو نه محفوظ تري نه یو څه ناڅه یو فیصدي به د ناروغۍ د انتقال دپاره راکمه کړي. د وچې میوې نه بیخي تیر شي د هغې په ځای داسې شین چای وچکي او بیا د پیاله پاکه په ګرمو اوبو سره په صابون ومینځل شي.
درنو دوستانو دا د دیوونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.